دا مشال رادیو او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو وجه ده. په دې خبری سات کې زه پامیر ساحل در سره یم. په دې خبری سات کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې د محرم د میاشتې له پیلېدو سره سم د کورنیو چارو وزیر د امنیت ټینګښت لپاره د کراچۍ په ګډون په یو شمېر ښارونو کې امنیتي ګامونه اخیستي دي. افغان حکومت د پاکستان د دغې پریکړې هرکلی کړی دی چې ځینې طالب بندیان به خوشې کوي. او د دغې پوښتنې په تکل به هم وسو چې پاکستان دا طالبان په کم قانون ځان سره ساتلی ول او د کم قانون تر مخې خوشی کوي. خو ورزو د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره نجیب عامر ته.
په سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. نن د محرم د اولې ورځې په مناسبت په ټول پاکستان کې امنیتي تدابیر نیول شوي دي. افغان حکومت ته مسرګندوي چې پاکستان به ملا برادر زر خوشی کړي. او امریکا د طالبانو یو قومندان نعیم بړیس د مخدره موادو لوی سمګلر نومولی. دا هم د خبرونو تفصیل. د محرم د ډومبۍ نیټې په مناسبت د کراچۍ ښار په ګډون د پاکستان په زیاترو ښارونو کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته شوي دي. په کراچۍ او کوټه ښارونو کې د نن ورځې لپاره د موټرسایکلو په چلولو بندیز لګول شوی. په کراچۍ کې په موټرسایکل د لګول شوي بندیز حکم د سند صوبې د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی دی. په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي،
6 بجے صبح سے 7 بجے شام تک کسی
مونگ پریکڑ کڑی چی دو جمعی پورز پا کھوٹا او کراچائی کے دس ہر لشپگو دما خام تر وو بجو پوری با ہیچ سوک موٹ سائیکل سڑکونو تا نرو باسی، ځکه چې ترهګر خپلو ترهګریزو اهدافو ته په رسیدو کې له موټر سایکلو څخه ګټه اخیستلی شي.
او یو بل امنیتی خبر چې همدا شیبه مترلاسه کاغدا چې لژوب سیمې څخه ځای اوسیدونکي وای، د دې خار په چاونې سیمه کې سهار د پاکستان په وخت 4:30 بجې 14 شوه چې غږی په ټول خار کې اوریدل شوه. د ملشه ځواکونو استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي د دوی سرتیرو د دې خار په کانوکې سیمه کې لچاودیدونکو توکو یو ډک موټر نیولې او کلی چې د دو سرتیرو یاد موټر د جوب خار د ملشه ځواکونو کلا ته پر لار روان کړو، نو د چاودیدونکو توکي ورکی و چاودیدل او دواړه سرتیری پکې وژل شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای پاکستان وته ډاډ ورکړی چې د طالبانو مهم مشر مولا برادر به خوشی کړي. رویټرز اژانس ته افغان چارواکي ویلي پاکستان یو شمېر نور طالب بندیان په تیرو سورزو کې خوشی کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مسول ویلي که د طالب مشرانو خوشی کېدو څه نتیجه ورکړه، نو دوی به د مولا برادر په خوشی کېدو هم غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د روسي پېکې څخه چې پنځه طالب زندانیان د دې زندان څخه خوشي هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې دا تصمیم د افغانستان د حکومت مسله مخالفین نور هم حاضر شي د مذاکرې لپاره د افغانستان د حکومت سره.
ځینې رپورټونه وایي پاکستان چې کوم طالبان خوشي کړي یا د خوشي کولو هوډ لري هغه د ټیټي پوړي دي. د پاکستان یو عدالت پرون یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې. د تورن کس په اړه ویل شوي چې نوم یې حضرت علي شاه او عمر یې د 10 او 15 ترمنځ دی. حضرت علي ته سزا د خیبر پختونخوا چترال ضلع یو عدالت ورولې. د مقامي پولیسو یو چارواکي امیر خان وایي چې حضرت علي شاه د تیر کال په مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته له سپکاوي وروسته ونیول شو. په 2010 کال کې یوې عیسوي پیغلې آسیا بیبي ته د مرګ سزا لورولو وروسته په پاکستان کې د توهین رسالت په مقدمه کې د لومړنۍ سزا ده. آسیا بیبي د اعدام آسیا بیبي باندې د اعدام حکم تر اوسه نه دی عملي شوی. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا راکټي برید کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی. د خیبر ایجنسی یو سرکاري چارواکی وایي چې تیر شپه د باړې په شلوبر سیمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په پوسته د راکټي برید په نتیجه کې یو سرتیری وژل شو او دوه ژوبل شوي دي. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت ناوخته پکې داسې پېښې رامنځته کیږي. د افغانستان حکومت او امریکا پرون په رسمي ډول په کابل کې د دوړخیزي امنیتی موافقتنامې په اړه خبرې اترې پیل کړې. په دې خبرو اترو کې په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی د افغان پلاوی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلک د امریکا د خبرو اترو د پلاوی مشري کوي. دواړو لورو روښانه کړه چې د خبرې اترې په دې تفاهم باندې ولاړې دي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي هډې او یا د داسې موجودګۍ په لټه نه دی چې د افغانستان ګاونډیانو ته ګواښ وګڼل شي. د مشال ریډیو نه د دې غړې خبرونه اوري. امریکای په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قومندان محمد نعیم بډیس د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر بلل او د بندیزونو په فیرس کې شامل کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې بډیس په هلمند کې د اپیمو او د هیروینو لدی ولایت بهر ته په قاچاقولو کې لوی لاس لري. د امریکا د خزانه وزارت هم دراز وایي چې قومندان بډیس په هلمند کې د طالبانو مشري کوي او د پاکستان او ایران لاره د مخدره موادو قاچاق ته کانات برابروي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د حکومت نوی استازي د ژمنه تازه کړې چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. میکیو میگاوا د ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان حکومت له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان او جاپان ترمنځ د دوړخیز وړیکو د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د بهیر د پخلاینې د هڅو او د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه بحث وشو. د امریکا دفاع وزیر لیوین پنیټا وایي د اخلاقي ستونزو هغه روستي موارد چې جک پوډ قومندان پکې داخلو د دې هیواد په پوز کې د یوې نظامي ستونزې نښې نه دي. له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې پنیټا غوښتنه وکړه چې پوز دې د افسرانو د اخلاقي روزنې پروګرامونه بیا وارزوي سو د اوچتو اخلاقي معیارونه یقیني شي. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال راډیو واوریدل چې نجیب عامر در اورول. تاسو د مشال راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په محرم کې د امنیت ټینګښت لپاره د کراچۍ په ګډون په یو شمیر ښارونو کې اقدامات کړي دي. افغان حکومت د پاکستان لخوا د سولې بهیر پرمختګ لپاره د زنداني طالبانو خوشی کولو ګام ستایلی دی.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې څخه چې طالب زندانیان د دوی له زندانونو څخه خوشي هرکلی کوي.
په خبرونه کې به واوري چې پاکستان کې د طالبان د کوم قانون تر مخې بندي ول او کوم قانون به وسته خوشی کولو لامل ګرځي. په قبایلی سیمه خیبر کې برېښنایي پارچا ولس ځپلې دی.
خیبر کې ټوبیلونه دی او ټوبیل بغیر د بجلی نه چلیږي او دمره زیاته تنګسا او تکلیف وبو باندې راغلی چې د وبو نه خلک تنګ شوي دي او لری لری نه اوبر اوري.
په ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ کې به د پاکستان مالیو غونډولو له نظام خبر شي او واب اوري چې په دې هیواد کې خلک ټیکس ولې نه ورکوي.
ډیولپمنت بجټ دی هغه کې تاسو دغه ورکوي رشوت ورکوي اخلي ډیرو پرې فوجي بیرو پرې مخلي او سیول بیرو پرې مخلي نو تاسو نه موږ ولې ټیکس ورکو.
دا او نور ډیر څه پروان خبرونه کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. د دې غړې لومړی رپورټ تر ازو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ په ګډون به په یو شمیر ښارونو کې نن د هر ډول وسلې په ګرځولو بندیز وي. نوموړي په کراچۍ کې امنیت ساتونکو ادارو ته ویلي چې په ترهګرۍ کې ککړ کسان دي لیدو سره سم وولي. نوموړي دا امر د محرم میاشتې له لومړۍ نیټې سره سم ورکړی دی. په یو شمیر پاکستاني ښارونو کې د محرم په میاشت کې د فرقې تاوتریخوالي پیښ کیږي او د هغوی د مخنیوي لپاره حکومت بیلابیل اقدامات کوي. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې نن یعنی د جمعې په ورځ یې د کراچۍ ښار په ګډون په یو شمیر نورو ښارونو کې د هر قسم وسلې په ګرځولو بندیز لګولې. د دې ترڅنګ یې قانون نافذونکو ادارو ته حکم ورکړی چې په ترهګرۍ کې ککړ عناصر دي د لیدو سره سم په ګولۍ وولي. رحمان ملک په کراچۍ او کوټه ښارونو کې د موټرسایکل په چلولو د یوې ورځ لپاره بندیز هم اعلان کړ.
مونږ
پریکړه کړې چې د جمعې په ورځ په کوټه او کراچۍ کې د سهار له شپږو د ماښام تر اوو بجو پورې به هیڅوک موټرسایکل سړکونو ته نه راوباسي. ځکه چې ترهګر خپلو ترهګریزو اهدافو ته په رسیدو کې له موټرسایکلو څخه ګټه اخیستلی شي. یوازې هغه موټرسایکل به چلیږي چې ځانګړي اجازتنامې ورسره وي. نوموړي وویل په کراچۍ ښار کې به نن د جمعې په ورځ د سهار له 10 بجو څخه د ماښام تر 15 بجو پورې دوکانونه خلاص وي او د دې وروسته به ټول مارکیټونه په مکمله توګه بندولی شي. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو د وزارت لخوا د کراچۍ په ګډون په کوټه او ځینو نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفون سرویس د یوې ورځې لپاره ځنډول شوی دی. که څه هم د کورنیو چارو د وزارت لخوا جاري شوي حکم له مخې د کوټې په ښار کې نن د موټرسایکلو په چلولو بندیز دی، خو سین های کورټ یا د فیصله نه قانون بللی. د سین صوبې د های کورټ چیف جسټس مشیر عالم دغه فیصله ځنډولې. د یادې پریکړې په اړه د سین های کورټ اسوسییشن بار مشر انور مسر خان رسنیو ته وویل،
تو اس وقت ان کا جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا ہوم سیکرٹری کا یا ہوم ڈپارٹمنٹ وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا
دے وے پر موٹر سائیکل دے بندیز پر حوالہ چ کم نوٹیفیکیشن دے کورنے وچارو دے وزارت لخوا یا دے داخلہ محکمہ لخوا جاری شوی وو ہغه دے ہائی کورٹ دے فیصلے لرات لورستو زنڈے دے لے دے دے کراچی پولیس مشر اقبال محمود ویلی چ دے خار ل ہر برخ څخه دراوتن کو جلوسونو دے حفاظت لپاره او دے ہغه لارو چ دے جلوسونو پرتیریگی دے ہغه دے ساتنی لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته کړي او اضافي سرتیری یې د ښار په حساسو برخو کې ځای په ځای کړي دي. د دې ترڅنګ پېښور، کوټه، اسلام آباد، لاهور او د پاکستان په نورو لویو او وړو ښارونو کې د محرم د لومبۍ ورځې په مناسبت د ځایي حکومتونو لخوا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا غړو ویلي دي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د طالبانو مهم مشر ملا برادر به خوشی کړي. رویټرز خبری اژانس ته یو افغان چارواکي ویلي پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشی کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مسؤل ویلي دي که د طالب مشرانو خوشی کېدو څه نتیجه ورکړه نو دوی به د ملا برادر په خوشی کېدو هم غور وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ایم الفیزی د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ریټر خبری اژانس د یو افغان مقام له قوله چې په اسلام آباد کې د سولې د عالی شورا په خبرو اترو کې دخیل ولیکي پاکستان ډاډ ورکړی چې که د طالب مشرانو خوشی کول د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي نو دوی به ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. ملا برادر دوه کاله مخکې په پاکستان کې ونیول شو. ویل کېږي نوموړی قومندان چې په افغان طالبانو کې زیات نفوذ لري له نیول کېدو مخکې له افغان حکومت سره د سولې په پټو خبرو اترو کې ښکېل و او ځکه خو افغان چارواکي د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان په تیرو 2 ورځو کې د طالبانو یو شمیر بندي غړي خوشي کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو جګپړي مقام له قوله لیکي چې وایي که چېرته د نورو قومندانانو خوشي کول مثبته نتیجه ورکړي نو دوی ښایي ملا برادر هم خوشي کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د دې شورا د هیئت سفر یوه لویه لاسته راوړنه بولي ځکه دا هیئت چې پرون هیواد ته راستون شو د خپل 3 ورځني سفر په ترڅ کې وکولای شوی یو شمیر طالب مشران له بنده خوشی کړي او وروسته پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو نور 14 کسان به هم خوشی کړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ د دې هیئت سفر ښې لاسته راوړنې درلودې. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی پرون د پاکستان دا پریکړه وستایله او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یوه مثبته نښه وي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې څخه چې ځینې طالب زندانیان د دوی د زندانونو څخه خوشي هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې دغه تصمیم د افغانستان د حکومت مثلا مخالفین نور هم حاضر شي د مذاکرې لپاره د افغانستان د حکومت سره.
متحدو ایالاتو او د افغان حکومت سیاسي مخالفینو هم د پاکستان د دې اقدام هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې ده چې د دې بندیانو خوشی کول به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې ګټور کار وي.
تاسو د احمد تکل په رپورټ کې واوریدل چې افغانستان د پاکستان د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې تر مخې به پاکستان ځینې طالب زندانیان خوشی کوي. اوس پاکستان خدا وویل چې موږ طالبان خوشی کوو، مګر پښتنه دادا چې افغان طالبان چې دوی په ولکه کې نیولې دي یا لزان سره په زندان کې ساتلې دي، دا د کوم قانون تر مخې پاکستان لزان سره ساتلې دي؟ همداراز اوس به کوم قانون د دې لامل وګرځي چې دا طالب مشران یا طالب زندانیان به خوشی کیږي؟ مجید بابر د دې پښتنو په د رپورټ مندلو هڅه کړې ده او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د راپورونو لمخه پاکستان ته د افغانستان د سولی د عالی شورا د سفر نه پس پاکستان په دې رضا شوی دی چې هغه افغان طالبان چې دا مهال د دوی په ولکه کې دي به خوشی کوي. پاکستان او افغانستان وایي چې د دغو افغان طالبانو خوشی کول به په افغانستان کې د رواني جوړجاړۍ او تفاهم په پروژه کې مهم رول ولوبوي. خو پښتنه دا راولاړیږي چې پاکستان دغه طالبان په کوم جرمونو کې نیولي وو او اوس یې د کوم قانون له مخه خوشی کوي. په اسلام آباد کې د خارجه او قانوني چارو کارپوه بیرسټر زاهد سعید وایي چې د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې اوس ټول نړیوال او ملکی قوانین شاته غورځولي دي.
ایکسٹریڈیشن ٹریٹی دو ممالک مینس کی خبر دادا چې کم پرپز لے غوخته دی التے ٹرائی کئی التے سکئی پہ یعنی یا خو نیگوسیشن ور سکئی او کہ نیگوسیشن نہ کئی نو کہ اسے اس کرمنل ز غوخته دی افغانستان او پاکستان کے خو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہڈشتنا
پاکستان پ بیا بیا ویل دی چې په افغانستان کې هغوی د یو داسې د تفاهم د پروژې په حق کې دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کې مخکې ولاړ شي. بیرسټر زاهد سعید وایي چې د دغو افغان طالبانو خوشی کول هم د دغې تګلارې یو برخه ښکاري.
دا چې پیس کونسل دی کنه نو دوی اپوزیت سایډ سره هغه نشته، کمیونیکیشن نشته، نو شاید چې دې لپاره یې چې کمیونیکیشن پیدا شي. زما خیال دی چې دې لپاره کړی دی چې دوی خلک آزاد شي نو دوی به لاړ شي انډایرکټ کانټیکټس به وکړي ملا عمر سړو سره، نو بیا کانټیکټس کم از کم کمیونیکیشن به قائم شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مهال څومره افغان طالبان د پاکستان په ولکه کې دي او آیا پاکستان دغه طالبان ځکه خوشی کړي دي چې په افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کړي، په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي
زما په خیال کې دا 35 دي یاد کړي دي، د دې نه علاوه به یو لس نور وي چې هغه اهم دي او په هغې باندې خبرې اترې کول ضروري دي. دا ملا برادر نومې دی چې کوم د ملا عمر دویم نمبر جنرل شي، د دې نه علاوه یو د ملا عمر مشر منشي هغه هم په کې دی، یو ملا عمر سره بیا نږدې یو کس دی، دا درې کسان خو اهم دي. بیا داسې ډېر دي چې هغه د مختلفو صوبو کې هغې شیډو گورنر هغوی پاکستان کے مختلف ضلعوں کی نیولی تھی، بھائی جو اسے کسان بابا خیال حکومت خوشی کہی پاکستان ام دے کے دا رسک اخلی ذکر کی طالبان پاکستان ہونی سی اور غب پریدی نو ال تک امریکہ خفا کی گی اگر وہی جس طرح سے طالبان سے تعلقات تھی تو بابا خیال با پاکستان افغانستان کی دا گٹی حصی نشتا دا پاکستان گٹا با دی کے راجی پا افغانستان کی امن رش
سیرون کی بدی نظر دی چی پا افغانستان کی امن د پاکستان د سلامت ضمانت دی او کدا ډول هر پروژه چې یوازینی مقصد او مرام یې امن وي په مخ کې بوتلل ضروری دي، خو کدا دې په شا ځانګړي ګټې وي نو بیا په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د امن خوب نشي رښتیا کېدی.
د مجید بابر رپورټ مو اورید. سره له دې چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون په پاکستان کې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کوي، خو وايي په دې اړه شک لري چې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون راغلی وي. د پاکستان له زندانه د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول هغه مسأله ده چې د اپوزیشن ځنې غړي او کتونکي په شک کې اچولي دي. نور تفصیل د جمیلې ظریف په رپورت کې ورو.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او ځینې کتونکي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید فاضل سنچرکی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې د دې طالب مشرانو را خوشي کول به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي. سنچرکی وایي د پاکستان له زندان نه د ملا عبدالغنی برادر نه خوشي کول هغه مسله ده چې په پاکستان باندې د دوی شکونه ډېروي.
تر اوسه خوشبینی نه لرو، خو بیا هم امیدوار یو چې پاکستان وکولی شي د سیمې د حالاتو په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي. د سولې د عالي شورا هڅې او پاکستان ته سفر یو مثبت ګام دی، او موږ تل له وسلوالو مخالفینو سره د دوی د خبرو اترو ملاتړ کړی دی، خو موږ لا هم شک لرو چې د پاکستان په موقف کې به بدلون راغلی وي.
بلخوا د حق او عدالت ګوند هم د پاکستان له زندان نه د دې طالب مشرانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د دې ګوند ویان حمیدالله فاروقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل موقف بدل کړي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
همدغه کسان سربېره په دې چې هغه بروزبه کسان تر اوسه نه دي خوشي شوي، خو دا اولین اقدام دی. موږ په دې خوشحاله یو، هیله کوو چې پاکستاني مقامات دې مسلې ته توجه سره باید هغه ممکن تشکیلات چې د دوی په وسیله باندې اقدامات ونه بله ده ونه کړي، او د خپل هغه دوستي او همسایتو هغه مسؤلیتونه د افغانستان د ولس او د افغانستان د دولت او خلکو په مقابل کې باید ادا کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان به کوم کوم زندانیان خوشی کړي، خو ویل کیږي چې هغه طالبان چې خوشی کیږي د متوسطې کچې کسان به وي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته د افغان پلاوی سفر له لاسته راوړنو ډک او ګټور بللی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی هم وایي چې اته تنه طالبان به د پاکستان له زندان نه خوشي شي. بلخوا ځینې کتونکي په دې اندي چې د طالبانو خوشي کېدل به د سولې په پروسې هیڅ ډول تاثیر ونه کړي. د سولې د عالي شورا پلاوی چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله، د تیرې دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاړل. د دې شورا مسؤلین وایي چې پاکستان ته د دوی سفر یو کامیابه او له لاسته راوړنو ډک سفر و.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غختانو بانی در بی پارمانو رو خویده
در یخان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
پروانه غړی کې با 19 پروګرام اقتصادي نړۍ واوري. پراتلون کې غړی کې د سندرو امیل، اتلان او د ځوانانو غږ په نوم درې خبرونه درته لرو. ورزو قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د یخنې د راتګ سره سم د دوی برخنا بند شوې ده او د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شوې دي. دوی وایي چې د ټیوبولونو نه چلیدلو وجه په سیمه کې د اوبو ستونزه لا هم ولاړه ده، او د دې له کبله دوی په کور کې د څښاک او د نور استعمال لپاره اوبه نه لري. د دوی ښځې او ماشومان اوس له لرې لرو ځایونو په مسلسله توګه د چینو نه او د داسې نورو واړه واړه خوړونه چې دي په دې سیمو کې له هغه ځایونو نه په سرونو اوبه راوړي. دوی د واپډا چارواکو نه غوښتنه کوي چې برښنا د ورته زر بحاله کړي، او په دې اړه باندې به داسې وکړو چې د خپل خبریال رپورت به واورو.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د موسم بدلیدو سره سم د دوی بجلی غیبه شوې ده، او د بجلی د نشتوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. د بجلی د نشتوالي د ستونزې په حق لباندې د خیبر سیمې یو تن ملک اشرف اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
خیبر کې ټوبیلونه دي، ټوبیل بغیر د بجلی نه چلیږي، او دومره زیاته تنګسا او تکلیف اوبو باندې راغلی چې د اوبو نه خلک تنګ شوي دي او لرې لرې اوبر اوری.
د خیبر لری پرتی سیمی کم شلمان یو مشر وکیل شلمانی د دغه ستونزې په حق له صدا سی وای:
د ژوند خو داته متاثر ده چې موږ پټی دی په هغه پټو باندې جمله کنه پسونه ولاړ دی، هغه بالکل جمله کنه وچو، هغه خراب شو.
ملک اشرف اپریدی زیاتوی چې د بجلی د نشتوالي له وجې په روغتونونو کې د ناروغ خلکو اپریشنونه هم متاثر کیږي.
ډیر ضروری اپریشن تھیټر دی چې په اپریشن تھیټر کې موږ بجلی نه وی او کله چې ډاکټران دې مونږه اپریشن کې نوزان تا شمې او د ډیوی بلوی خو پدا باندې کار نه کیږي او اکثر اپریشنونه ناکام کیږي دغه واجنه
په خیبر جنسي کې د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق لمو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکی انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل
پیداوار دے ائی کی کمی راغلی دا اکثر مونگا دا دیتا سخت باندھی دیات تی چھ چور پر بجلی موجود ہے نو اسپتال نا چرتا چھ پکم فیڈر باندھے سیوائی یا اسکول ندی یا چرتا نور دا سے خاص کر دا بدے اسپتال نو خبر ہوتی نو دیتا بجلی پیداوار کر زبا رستا سو دے چھ کم سنگرا پور تک دا خبر رو دا بخپل چھ اگریسٹیشن وال کا معاملہ دایتا دا خبر ہوتی مچھ دا کم از کم چې بجلی اویلیبل موجود ہے نو پکار دی چې د اسپتالونو او داسې چې کم ضروری دی خلکو ته د څښنو اوبو لپاره تکلیف دی نو دې لپاره بجلی ورکړې ده.
د خیبر قبایلی سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی بجلی دې بحال کړی شي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین نه دموکراسي
سره ترکیه د اسلام او دموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی. په ترکیه کې دینیز د کړی د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان د کوونکې نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هنه ورتوي، عام ارواح په هنه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غوښتا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلی دی چې د دوی حکومت په تعلیمي نصاب کې بدلون ذکر راولي چې لدې مخ کې چې کوم نصاب او هغه د تاوتریخوالي او تشدد لپاره لار هواروله. نوموړي دا خبره د پیښور د خبريالانو په مرکز کې د نجونو د تعلیم په اړه په یو غونډه کې کړې ده. د ویلی دی چې پخوانی حکومتونو تعلیمي نصاب د انساني او فکری پرمختګ لپاره نه بلکې د نورو اهدافو لپاره کارولیو. په دې غونډه کې چې په پیښور کې شوې ده په دې کې دینی عالمانو او د مدني ټولنې استازو هم برخه اخیستې ده او د نجونو پر تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نور تفصیل د خپل خبریال غلام غوث پر رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي تعلیمي نصاب کې دوی بدلون راولي ځکه چې وړاندینی حکومتونو تعلیمي نصاب د تعلیم لپاره نه بلکې د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره کارولو او د تعلیمي نصاب د لارې تشدد ته وده ورکړې وه. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا ابتخار حسین وویل
غمونګ مخکې نظام تعلیم چې کم دینو هغه په دې بنیادو چې د خپل حکومتي مطلب مقاصد لپاره خلکو استعمالو، حکومتي مفاداتو لپاره خلکو استعمالو او د وقتی مفادات لپاره خلکو استعمالو، هغه د انسان د انسان د جوړېدو لپاره نو کزي الحق چې په هغه کم چینجز راوستیو هغه مطلب چې داسې او ترس د کړو چې تشدد هغه ته مطلب تشدد ته عوامل اوی ده نو پر تشدد ذهنونه جوړېدو زمونږ پرمن بچي چې کم دی هغه تشدد طرف ته روجانو او په دې بنیاد باندې مونږ اوس وایو چې مونږ داسې تبدیلی راوړو چې هغه کې ذهن امن طرف ته لاړ شي او محبت طرف ته لاړ شي.
دا چې د اسلام پر وړاندې کې دینی عالمان د جنکو په تعلیم سره نظر لري، د دې پوښتنې په جواب کې دینی عالم قاری روح الله مشال ریډیو ته وویل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے وہی راغد نوائی کے ہم داخل چھے علم الانسان مالم عالم دلتے یو خدا چھے دے انسان ذکر کرے دے انسان کے مسلموں شامل غیر مسلموں علم چھے دے نواغا بیا دینی ہم دے او غیر دنیاوی علم ہم دے بیا انسان کے چھے دے زنانہ ہم شامل دی او سڑی ہم نو پا دے وجہ انسان اسلام دا تمیز نہ دیکھ رہے ٹول لپار علم چھے دے دا ضروری دے علم حاصل اول دے تے دا فرض حیثیت
د جنکو د تعلیم په اړه په دې دستور کې د مدني ټولنو استادو او دینی عالمانو د جنکو په تعلیم ټینګار وکړو او حکومت ته په دې لړ کې ګټور وړاندیزونه ورکړل. په دې مهال د تعلیم د محکمې اډیشنل سیکرټري رشید پیندخیل د جنکو د تعلیم په اړه د حکومت د ترجیحاتو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
اور جنکو ته هغه انسینټیوز حکومت ورکړی دی، وظیفې ورکړی دی، د جنکو چې کوم استادان دي هغوی لپاره د کلسٹر هاسټلو بندوبست کوي، بیکورډ ایریاز کې چې هغوی ته د ریزیډنس د رهائش مسله نه وي، او یا فیصد سکولونه یا چې کوم نوې کمرې جوړیږي هغه جنکو لپاره جوړو، دیرش فیصد به مونږ د الکانو لپاره جوړو.
د جنکو د تعلیم په اړه په دې دستور کې د وسلوالو په فعالیتونو کې په وران کړې شوې سکولونو باندې هم بحث وشو، او د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ایڈیشنل سیکرټری رشید پندخیل غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د وسلوالو په فعالیتونو کې په پښتونخوا کې 1500 سکولونو ته جزوی زیان رسیدلی و، چې پکې 95% سکولونه بیرته ودان کړې شوې دي، او 213 سکولونه په مکمله توګه تباه کړې شوې وو، چې پکې تر دې دمه 80 سکولونه بیرته جوړ کړې شوې دي. ولهم اوس مشال ریډیو پېښور.
یو نیمه بجه ده په پېښور کې، او د دې محل خبرونه به درته واورم. نن د محرم میاشتې لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول پاکستان کې امنیتي تدابیر نیول شوې دي. افغان حکومت تمه څرګندوي چې پاکستان به ملا برادر ژر خوشي کړي. د بلوچستان په ژوب کې چاودنه شوې ده چې پکې د ملیشیا ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي دي. یو پاکستانی عدالت د اسلام د پیغمبر سپکاوي په تور ککړ ځوان ته د مرګ سزا اورولې ده. امریکا د طالبانو یو قومندان نعیم بړیڅ د مخدره یا نشئی موادو لویس مگلر یا قاچاقبر بللی دی. او د غزه په تړانګه کې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تازه نښتې هم شوې دي. خبری سرټکی مواورې دل تاسو موږ غږ د مشال رادیو ناوړی، او زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو مهمه ادارې راخستې دي، او تاسو ته مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان اکثره لوی وړو ورځپاڼو خپلې ادارې د امن عالی شورا پاکستان ته سفر او پاکستانی جیلونو کې د قید افغان طالبانو په خوشی کولو لیکلي دي. دغه آج ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالی شورا د غړو سره د مذاکرات وروسته نیول شوې طالبانو خوشی کولو فیصله کړې ده، کوم چې د امن د پاره یو خګام دی. ادارې وایي چې څنګه څنګه د افغانستان نه د نیټو پوز د وطن نیټه را نږدې کیږي، همره افغانستان کې د امن لپاره د طالبانو اهمیت سیوا کیږي، او دا ځکه چې امریکای او نیټو سره یره ده چې د دوی تګنرستو شاید افغان پولیس او پوز د ملک سنبالولو توان ونه لري، او که افغانستان کې د امن په ځای کولو بغیر نیټو او امریکا د افغانستان نه لاړه، نو خدای مکا چې کیدی شي افغانستان کې خانه جنگی شروع شي او دارنګ منطقه کې بیا دا اور بل شي. ادارې زیاتوي چې د امن راوستو او طالبان په کمی بهیر کې شاملولو لپاره ضروری ده چې مذاکراتو ته دوام ورکړي شي، او چونکې ځینې اهم طالبان د پاکستان حکومت په قید کې دي، او د امن عالی شورا د مذاکراتو لپاره د پاکستان نه دغه طالبانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه، کومه چې پاکستان پوره کړه، او دغه رنګ پاکستان د امن لړکې د افغانستان سره د هر قسم مرستې باور هم ورکړی دی. اداري اخر کې لیکي چې هله دا لدې رستو با طالبان منطقه کې د امن د پاره خپل ګټور کردار ولوبوي. دغه رنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې پاکستان د وخت د سره د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو باندې زور راوړی دی، خو بیا یې هم په نزله افغان جنگ کې د امریکای او نړیوالو رورولې سره ګډون وکړو، او اوس چې دغه جنگ په زرګونو خلک او په عربونو ډالر او وړي، امریکای ته هم دا احساس شوی چې د دې حل په مذاکراتو ممکن دي. اداري وایي چې د غلړ کې وړاندې ورځو کې د افغانستان د سولې عالی شورا ډلې د پاکستانی پوزي او سیاسي مشروالې سره ملاقاتونه وکړه، او پاکستان د افغان حکومت په خواست د بازي افغان طالبانو خوشی کولو پریکړه کړې ده، کوم چې د امن او مفاهمت اړخته یو خګام دی. اداري وایي چې د دې سره سره د مفتیانو او عالمانو یو غونډه را بللو فیصله هم شوې ده چې ورسره د امن په لار تک کې ټول ډلې یو خلک کړی شي، او پاکستان په وسلوالو ډلو د قاعده یا نور ترهګر تنظیمونو پر خودو غږ هم کړی دی. نو باید چې افغان طالبان دا خبره سنجیده واخلي چې د افغانستان او ټولې سیمې امن او ترقی په صحیح مانو کې پزی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال ورسپان لیکي چې که څه هم پاکستانی چارواکو په سرګند د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړي، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان دا خبره هم یقیني کړې ده چې دا ډول خبرې دي د دوی له قابو یا لواکه بهر نه وي. بل پلوتا فورن پالیسی مجله د افغانستان په اړه لیکي چې ولس یې په امنیت او روزګار د کمی له کبله خپله د کمی تر ټولو لویه مسأله بولي، او د دې ترڅنګ داسې فکر کیږي چې په دې هیواد کې بډې رشوتونه هم د پام وړ مسأله ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه د ځینې افغان طالب وسلوالو خوشی کولو ته سلا شوې ده. دغه طالبان د پاکستان په قید کې دي او د دواړو هیوادونو چارواکي په دې نظر دي چې دوی به د خوشی کېدلو نه پس افغانستان کې روان د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. ورځپاڼې ته د تیرې چهارشنبې په ورځ یو افغان چارواکي ویلي لا هم د طالبانو لخوا د دې ګام په حواله هیڅ اشاره نه ده ورکړې شوې چې آیا د دې په نتیجه کې به د افغان حکومت سره د خبرو اترو ځنډول شوی عمل بیا شروع کړي او که څنګه. او ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د نظر اخیستو لپاره دا مهال د طالبانو ویان ته هم رسایي نه کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستانی چارواکو په سرګنده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان دا خبره هم یقیني کړي چې دا ډول خبرې د دوی د قابونه بهر نه وي. دغه چارواکي په دې لړ کې په 2010 کال کې د پاکستان لخوا د بولا برادر د نیولو مثال ورکوي. ورځپاڼه د پخوانی یاغي محمد اکبر آغا په حواله لیکي د چهارشنبه د ورځې د فیصلې پر رڼا کې ممکنه ده چې پاکستان د طالبانو پخوانی وزیر انصاف مولا ترابی خوشی کړي. محمد اکبر آغا ځان ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی وای. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان لخوا د خیرسګالی دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې د دواړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې ډیر خراب شو کله چې پخوانی صدر برهان الدین ربانی په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغه وخت د افغان حکومت ځنې چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارو د غبرید کې د لاس لرلو تور لګولې وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه داسې فکر کیږي چې دا جنگونو ځپلې هیواد دی او حکومت یې غیر فعاله او په بډو رشوتونو کې ککړ دی. نو په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به د طالبانو او ترهګرو په وړاندې ټینګ نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د 2001 کال راهیسې ډېر ځاني او مالی قربانۍ ورکړې شوې دي. خو مجله لیکي چې افغان ولس د خپل هیواد مستقبل ته بیا په بل نظر ګوري. ایشیا فاونډیشن په دې هیواد کې د 2004 کال راهیسې خپل اتمه سروې مکمل کړي چې پکې د ولسی وګړو نظر ډېر په سمه توګه واضح شوه. د سرویګانو کې د ټول افغانستان په 14 ولایتونو کې د 6300 کسانو نظر پوښتل شوی چې پکې د خزو او سړو شمیر خواوشا نیم په نیمه ده. د مجلې په وینا د نظر پوښتنو کې د توقع سره سم ځنې منفي خبرې څرګندې شوې چې پکې زیاتره خلکو د امنیت او روزګار کمی او درغلي لوی مسله ګرځولې. او که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د روزګار په اړه د خلکو نظر ښه شوی، خو بیا هم زیاتره خلک بیروزګاری او بډې رشوتونه خپل لوی مسله ګڼي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ل تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکه پتل کې د هغو کانونو چې شیل نومیږي د تیلو او د ګیس رایستو ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی. دغه رپورت راغلی دی او د دغه نوې طریقې کار به په امریکا کې د انرژي په کاروبار کې یو انقلابي بدلون رحم راوسته دی. دغه رپورت چې تاغه د مهمه برخې تاسو وسوورې دي دا د مشال رادیو د مرکزی د خبرونو د مرکزی څانګې لیکوال چارلز ریکنګل په خپل رپورت کې نوري سیډلې دي او دغه رپورت ژباړه مجید بابر کړی ده.
د مشال ریډیو د مرکز د خبری څانګې لیکوال چارلز ریکنګل په یو مقاله کې لیکي چې په 13-15 کلونو کې د ځمکه پتل کې د هغو ډبرو نه چې شیل نومیږي نه د تیلو او ګیس راوستو ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دغه نوې طریقې کار په امریکا کې د توانایي په کاروبار کې یو انقلابي بدلون راوستی دی. مقاله زیاتوي چې په پیرس کې میشته د نړیوالې توانایي د سار ادارې 13 په دې اړه خپور شوي خپل راپور کې پیشنګوي کړې ده چې تر 2018 کال پورې به امریکا په ټوله نړۍ کې د تیلو او ګیس د پیداوار په لړ کې روس او سعودي عربستان رستو پریکری او رومبنه هیواد بشی. دغه ادارې دا پیشنگوی هم کړی دا چې تر 2013 کال پورې به امریکا د نړۍ په کچا د تیلو د برآمد کولو هیواد وګرځي او تر 2015 کال پورې به د توانایي په برخه کې خود کفیل شي. مقاله دیتوی چې دغه ټول پرمختګونه به د توانایي په برخه کې د امریکا په موجوده مقام کې ډیر ډرامایي بدلونونه راولي، ځکه چې دا مهال امریکا د خپل د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره 40% د بهرنیو هیوادونو نه اخلي. د لندن نه خبرېدونکي د توانایي د یوې مجلې پټرولیم آرګوس ایډیټر ریچارډ چایلد وایي چې د امریکا د تیلو په پیداوار کې زیاتې دبا د تیلو په نړیوال بازار کې ډیر بدلون راولي. د زیاتوي
په داسې حال کې چې د امریکا د تیلو پیداوار په زیاتېدو دی او د دوی د توانایي د استعداد د ښه کېدو له وجې اوس د دغه هیواد په تیلو تکیه په کمېدو ده. په لومړي سر کې د ګاډو د تیلو د استعمال په مشینرۍ کې پرمختګ وشو، ځکه چې اوس په دغه هیواد کې ګاډي تیل لږ خوري. نو موږ وینو چې په راتلونکو وختونو کې به امریکا ته د تیلو برآمد کم شي.
روس، اوپیک او یورپ هغه دي چې دغه بدلون به ډیر احساس کړي، ځکه چې دا مهال یورپ د تیلو په لړ کې په روس او د منځني ختیځ په هیوادونو تکیه کوي او د خامو تیلو بل لویه سرچینه د غربي افریقي هیوادونه دي چې زیاتره برخه یې امریکا اخلي. خو که امریکا د غربي افریقي هیوادونو نه د تیلو اخیستل بند کړل، نو یورپ به بیا د دې جوګه شي چې دغه تیل واخلي. د دې له وجې به یورپ ته د روس او اوپیک هیوادونو نه علاوه بل بازار په لاس ورشي او روس او اوپیک هیوادونه هم په ایشیا کې د خپلو تیلو لپاره د نوو بازارونو د لټولو په تکل شي. د توانایي د نړیوالې ادارې د پیشنګوي تر مخه تر 2015 کال پورې به د منځني ختیځو هیوادونو نه 90% تیل آسیایي هیوادونو باندې خرڅول کیږي. اوس دغه کچا 80% ده او هغه ځکه چې په چین او هند کې به د تیلو استعمال ډیر زیات شي. په لندن کې په سیډنی ادارې چاتم هاوس کې د توانایي د چارو کارپو جان میچل وای دغه پرمختګ به د توانایي لپاره وږي آسیایی هیوادونو سره ډیر مرسته وکړي. د وای
ټیکنالوژي اف اکستراکشن از ډیولاپینګ ویری ریپیډلی to produce methods which are much less disruptive.
د تیلو د راويستو ټکنالوژي په توندي سره پرمختګ کوي او داسې طریقې رامنځته کوي چې لږ خندونه ولري. نو هو، ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده. خدا هم د یادونې وړ خبره ده چې زما په اند یو شمیر ریاستونه او مقامی حکومتونه کېدای شي د دغه خاورینو ډبرو څخه د تیلو د راويستو د ټکنالوژي د پروژې سره مخالفت ولري چې اوس د شروع کېدو په حال کې ده.
just opening the door to shale oil development.
مقاله لیکونکي چارلز ریکنګل د دې مقالې په پای کې لیکي چې دغه پرمختګونو نه دا سرګندېږي چې په راتلونکو وختونو کې به د تیلو پیداوار د نن په مقابله کې ډیر زیات شي، خو به به هم د غسل وړي وي، ځکه چې آبادی به هم زیات شي او استعمال به هم زیات شي.
تاسو د مجید بابر رپورت واورید. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په تازه تاوتریخوالي کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل اوخته ده. اسرائیلي ځواکونو د هوا او ځکه للارې په غزه د غزه په تړانګه عملیات پیل کړی دي او د حماس ډلې بیا زیات شمیر اسرائیلي سیمې په لسګونه لند واټن وشتونکو توغندیو ایشتلې دي. ملګرو ملتونو پر دواړو خواو غږ کړی دی چې لزغه مکار واخلي او پر یو بل روان بریدونه په سمدستي توګه ودروي. رضوان مراد د لویدیزو خبري اژانسونو په استناد د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د ورستي تاوتریخوالي په اړه دا رپورت اوروي.
د اسرائیل پولیسو د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا له غزې تراړې څخه په توغول شو راکټونو کې لږ تر لږه درې اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ چې په غزې تراړه کنټرول لري په دې وروستیو څو ورځو کې تاوتریخوالي او متبادلو حملو زور اخیستی دی. د اسرائیلو د پولیسو وایند ویل د دوی دافع هوا سیستم ګڼ شمېر هغه لنډ واټن وشتونکي توغندي چې له غزې تراړې څخه توغول شوي وو هدف ته له رسېدو د مخه خونسا کړي دي. خو مکی رونزفیلډ وویل چې یو راکټ په مستقیمه توګه په یوې ودانۍ لګېدلی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ مالی زیان هم اړولی دی.
Anyone living within 8 kilometers of the Gaza Strip is not even allowed to go to work.
دی وای هر هغه څوک چې له غزې سره د 8 کیلومترو په واټن کې اوسیږي روان وضعیت ته په پام سره حتی نشي کولای کار ته لاړ شي. د تیر ماسپښین له 4 بجو راهیسې له کله نه چې د اسرائیل د دفاع ځواکونو عملیات پیل کړي څه د پاسه 113 شاکټونه په اسرائیلو لګېدلي دي. حماس وروسته له هغې پر اسرائیلي سیمو خپل راکټي بریدونه زیات کړل چې تېره ورځ د دې ډلې د پوځي څانګې مشر احمد الجباري د اسرائیلي ځواکونو په یو راکټي برید کې وشل شو. د راپورونو له مخې په غزې تراړه باندې د اسرائیلي ځواکونو په وروستیو هوایي او ځمکنیو حملو کې تر اوسه پورې د دوو ماشومانو په ګډون 14 فلسطینیان وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر شپه ناوخته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په اړه بیړنۍ غونډه وکړه او پر دواړو خواوې غږ وکړ چې تاوتریخوالی بند کړي. خو د امنیت نړیوال شورا په سیمه کې د تاوتریخوالي د درولو په خاطر د کوم ډول ګام پورته کولو پریکړه ونه کړه. اخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روسي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په فوري توګه د دواړو خواوو د حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. په عین حال کې د مصر ولسمشر محمد مرسي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې پر غزې تراړه باندې د اسرائیل د بریدونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي د دې مسالې د څړلو لپاره او له فلسطینیانو سره د ملاتړ څرګندولو په خاطر به د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ډېر ژر په قاهره کې غونډه وکړي. دا مصر ولسمشر ویلي پر غزې د اسرائیل د حمله په عکس العمل کې قاهره له تل ابیب څخه خپل سفیر رابللی دی او د مصر د بهرنیو چارو وزارت په قاهره کې د اسرائیل سفیر هم احضار کړی دی.
رضوان مراد رپورٹ مو اوریدو. په الاباما د امریکا په ریاست کې یو اوسیدون کې راپیسټ چې یو خاص ډول موسیقي لري دته د یو ډیر زیات مطلوب ترهګر په نوم باندې نومول شو دی. په دې اړه باندې د نجیب عامر دا رپورٹ اورو.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې د امریکا یو ریپ سندرغاړی چې 28 کلن دی او د امریکا د الاباما ایالت سره تړاو لري د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا د تر ټولو زیاتو مطلوبو کسانو په لیکلر کې شامل کړل شوی دی. عمر شفیق حمامی چې د امریکای په نوم هم پیژندل کیږي په اړه انګیرنه دي چې سومالیا کې به وي چرته چې هغه د الشباب په نوم د اسلامي وسلوالې ډلې مهم مشر ټاکل شوی دی. د واشنگټن پوسټ همکار سودراسان رغوان راپور ورکوي الامریکای چې پلاری د شام او مور آیرلندي امریکایي ده د الاباما په پوهنتون کې د محصلې په دوره کې هم ډیر زیات محافظه کارانه سوچونه لرل. نوموړی په 2008 کال کې سومالیا ته لاړ. هلته د الشباب ډلې سره کار پیل کړ او د امریکا په ملاتړ کې د جنگیدونکو د افریقایي ټولنې د ځواکونو خلاف جنگ پیل کړ. واشنگټن پوسټ لیکي نوموړی د مهال د سومالی په ساحلي ښار مارکا کې د خپلو دریو میرمنو او 5 ماشومانو سره استوګنه لري. هغه اوس د جنگیالیو کمانډان ټاکل شوی او د جنگیالیو روزنه او د عملیاتو مشري کوله. په 2009 کال کې نوموړی په امریکا کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو پیژندل شو او پر ضد د گرفتاری وارنٹ هم جاری کړ شو. نوموړی له ډېرې مودې راهیسې د ریپ سندرو په ذریعه په یوټیوب، فیسبوک او د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې د ورپکیتو پیغامونه خپرول پیل کړي او د الشباب تر ټولو زیات پروپاګند کوونکي ګڼل کیږي. خو د واشنگټن پوسټ خبریال سودراسان رغوان لیکي په ټولنیزو رسنیو کې د الامریکای په خوانی پیغامونه بدل شوی او اوس د هغه په پیغامونو کې لیدل کیږي چې هغه د نورو ورپکو کسانو د لاسه د وجل کېدو ویره څرګندوي. امنیتي چارواکي وایي هغه نور د ورپکو ډلو پلوي نه دی خو بیا هم د ځینو مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی او د افریقایي ټولنې کسان هغه ته د یو کمانډان په نظر ګوري. په همدې حال کې الشباب په سومالیا کې وروستي ډیر جنگونه بایللي او خپل وروستي ځای کیسمایو یې هم د لاسور کړی دی.
په پیښور پوهنتون کې د لګکیو زده کوونکو لپاره 100 سیټونه مختص کړل شوی دي. د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي اقلیتي زده کوونکو ته په 240 بیلابیلو څانګو کې د داخلي اجازه ورکول کیږي. رابع اکرم خان له تفصیل سره.
پیښور پوهنتون د اقلیتونو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره 100 سیټونه بیل کړي دي. د لړکی د پیښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم او اقلیتونو متعلق پالیسي تر لاندې پیښور پوهنتون کې دا پروګرام په وړومبي ځل معرفي کړی شو.
دوه د پاسه سلويخت شعبې دي، نو پاره کې د ماستر لیول یعنی د ایم ای لیول، ایم ایس سی لیول تحصیلات هم دي او د بی ایس د سلور کالا. نو په هر یو پروګرام کې مونږ یو نشست چې کوم دی داغه د هغه لپاره یې خلې د اقلیتونو لپاره، نو دا تقریبا 100 نشستونه راځي.
اقلیتي خلکو د پیښور پوهنتون د دې فیصلې په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده او وایي چې په معاشي توګه به کمزوري خلک د دې نه فائده وچته کړي. پیښور پوهنتون کې د ایم بی ای زده کوونکي رمیش کومار چې د سکه مذهب سره تعلق لري مشال ریډیو ته وویل چې د او د پښان نور زده کوونکو د ډېر وخت راځي د اقلیتي زده کوونکو د زیات سیټونو په حق لکه شونه کول
اوس پورې خدا فی ګونه نو خو د اوس څخه کم ویسی صاحب راغی نو آیو میټینګ ارنج کو میناریټی سټوډنټ لپاره، نو هغه کې مونږ ورته وویل چې میناریټی سټوډنټ لپاره خامخا سیټونه پکار دي، نور میناریټی سټوډنټ لپاره هر ډپارټمنټ کې جدا سیټونه، هاسټل کې سیټونه پکار دي. نو هغه زموږ په دې خبر عمل وکړو، دا سیټونه
دغه رنگ د هندو مذهب سره تعلق لرونکي متن راج چې د پېښور فارمیسي څنګه کې زده کړې کوي وی ویل چې د پېښور یونیورسټي غوندې دي نورو یونیورسټیانو کې هم سیټونه سیوا کړې شي.
بالکل خوشحاله قدم کړی دی پګار د پېښور یونیورسټي کې شي دس نور شي میډیکل کالج کې یو سیټ دی که نه نو هلته دم سیوا کړی شي انجینئرنګ کالج کې سیوا کړی شي نور دا ویل غواړو چې د پېښور یونیورسټي کې د کوم مینورټیز پاتې کېږي پګار
همداراز د پېښور د یو مقامي سکول استاد رانا مسی مشال ریډیو ته صدارنګ ویل
ټول کیریئر کې زما خپل د ابزرویشن دی چې ریلیجن دی کې هندس نه کوي چې یو سړی هارډ ورکینګ وي او کار کول غواړي که نه هغې دن هېڅ فرق نه کېږي چې هغه مینورټي کې دی او که میجورټي کې دی یو په کار خو دي ولې چې زموږ خلکو کې یو خو غریبي ده که نه نو مخصوص سیټ سره هغې ته لږ څه چانس ملاوېږي ټف کمپټیشن دی بس خالي دی نور څه دی ټول د دې خپل محنت باندې
د نوموړي په وینا چې هغوی هیله کوي چې دا رنګ به اقلیتونو سره د تعلیم په میدان کې نور کومک هم کیږي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې اقتصادي نړۍ. په دې خپرونه کې نن د پاکستان د مالیو په نظام باندې بحث شوی دی. په خپرونه کې به واورو چې ولې په دې هیواد کې خلک ټیکسونه نه ورکوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشي په پاکستان کې خلک ټیکسونه ولې نه ورکوي؟ هغه څه وجوهات دي چې په دې هیواد کې مالیه ډېرې کمې غونډول کیږي. آیا د ټیکسونو نوی قانون به په پاکستان کې د مالیو کچ لوړ کړي او کنه؟ او آیا د نوي قانون ضرورت هم شته دی او که څنګه؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې اورېدای شي. له مشال راډیو سره اوسئ. پاکستان یو چارواکو پر یو داسې قانون کار کړی دی چې په وسیله به یې په میلیونونه هغه کسان د ټیکس ورکوونکو په جال کې راولي چې دا مهال مالیه نه ورکوي. د فرانسې خبري ایجنسی و رپورټ تر مخې د پاکستان مالیو غونډولو ادارې نوی مشر علي ارشد حکیم په دې کار لګیا دی چې څنګه په دې هیواد کې په میلیونونه خلک دې ته وهڅوي چې د مالیو په جال کې راولي. په پاکستان کې له 180 میلیونه زیات خلک اوسي، خو یوازې 2,60,000 داسې کسان پکې دي چې له تیرو 3 کالونو راهیسې په مسلسله توګه ټیکس ورکړی دی. تیر کال په دې هیواد کې د ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پی 9.1% برخه مالیو جوړوله چې په نړۍ کې تر ټولو ټیټو سطحو یوه ده. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې خلک ټیکسونه ولې نه ورکوي؟ د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي حکومت پیسې لګوي خو پته یې نه لګي چې دا پیسې چیرې لګېدلې دي. همدا وجه ده چې خلک ټیکسونه نه ورکوي.
خلک وایي چې بای په څومره خرچه تاسو کوئ، فرض کړئ تاسو 3 ټریلیونه خرچه کوئ، نو یو نیم ټریلیون پته نه لګي چې دا چا خرچ کړو او څنګه خرچ کړو، او دا غي اکاونټیبلټي نشته. او اکاونټیبلټي ټوټل تاسو د 25% چې څومره خرچه کړی دا کومه خرچه کړی دا غي هم سمونه ورکوي. بیا دا ده چې تاسو 25% چې کوم ډیولپمنٹ بجټ دی هغه کې تاسو دغه ورکوئ، رشوت ورکوئ، اخلي بیوروکراسي، فوجي بیوروکراسي مخلي او سیول بیوروکراسي مخلي، نو تاسو له موږ ولې ټیکس درکو چې تاسو دومره داسې کارونه کوئ؟
اکرام هوتی وایي په پاکستان کې د پرمختګ رفتار ډېر ورو دی او ناقص دی. د ده په اند د پاکستان دولت د مالیو په بدل کې ولس ته ښه پرمختیایي نظام نه ورکوي.
تاسو چې کوم ډیولپمنٹ کوئ پاکستان کې، نو هغه ډیولپمنٹ یو خو ډېر کمزور ډیولپمنٹ دی، بل ډېر سلو دی، بل ډېر ناقص دی. لکه ډیمونه، بریجونه، سړکونه، نالې، ګلې، واټر سیستم، دا ټول چې دي نو دا اول خوشته نه، او چې کوم کوم ځای لږ لږ دی نو هغه ناقص دی او ډېر سلو ډیولپمنٹ کوي کیږي، او هغه کې ډېرې پیسې خوړل کیږي. دا گورنمنٹ چې دی، یعنی گورنمنٹ خو نه خو سٹیٹ اپریٹس پورا، دا لکه دا ٹیکس بدل چې کم دی پبلک سروس کې هغه نه ورته.
د اقتصادي چارو یو بل کارپور ډاکټر محمد زبیر خان وایي په پاکستان کې د کم مالیه جمع کېدو یو لامل دا هم دی چې د دې هیواد هغه طبقه چې زیاتې پیسې لري له مالیو ورکولو ډډه کوي.
کم ایلیټ کلاس سو پولیټیکل کلاس کې دی یا چا انډستری سټریټ کم پاپ ور سره دی بیٹ ٹیکس ایڈیشن کا خلق کئی، اور کیونکہ ادھی کے پولیٹیکل کلاس ٹور میں زیادہ سازی دیکھا چھ کم بیوروکریٹس اور آرمی والا دی دے بھائی نہ ہو ٹیکس ڈیڈکٹ کی گی تو سورس مانے دے ابتدا کیا نا دان تو خلق دے کیونکہ ٹیکس میں نور کہیں نہ دے اس چرے دا سے یو ماحول نه دی پیدا کړی چې کم کې د ټیکس اتھارټی خپل پورا خپل کاروای وکړي شي.
په پاکستان کې د ټیکس غونډولو اداره اف بی آر هم تر مودو له درغلې ډکې ادارې په نوم یادې ده او پکې حکومت ډیر بدلونونه هم راوستل. ډاکټر محمد زبیر خان وایي اوس هم دا اداره ډیره درغلې کوي او بیا دا وایي چې خلک ټیکسونه نه ورکوي.
ټیکس ډیپارټمنټ ډیر زیات خراب دی، اوس هم کافي ډیر کرپشن دی پکې، بلکې کله چې سیاسي پارټۍ کم ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم شو اگر ٹول بیا و پشار شو دے آگے پہنچ جاتا دے چی دیر خلق دے ٹیکس نظان دے افیشل ٹیکس سیشن نہ کئی وہ برائبری کے انٹرچ کئی آگر ور کئی
اکرام ہوتی وای د مالی غونډولو نظام سم نه دی. د په خبره کې چیرې دا نظام په سمه طریقه جوړ وای نو په کروڑونو روپۍ به په درغلیو او نورو معاملو کې نه ضایع کېدای.
اوس اکسایز ډیوټي د سیګریټ د ډبې د قیمت تقریبا 70-75% پورې وي، لکه د 100 روپو سیګریټ د ډبې ده نو 50 د هغه اکچوال قیمت ته او 75 د حکومت ټیکس دی. اوس دا 50-75% چې کوم ټیکس دی دا د بچکول لپاره د کارخانه مالکانو سره دی ملاو شي، هغه ته وایي چې تاسو لسترکونه وو سم بدولې کو هغه باقی چې وین هغه کې 10-15% مونږ ترا کوي او باقی 90% 85% تاسو لکه بچکې ځانتا. نو د ټیکس مشين دی چې کوم کرپشن دی دا هغه داله.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای په پاکستان کې د متوسطه طبقه د کسانو شمیر کم دی، نو ځکه د پیسې لګونکو کاسانو بازار هم وړوکی دی. همدا لامل دی چې په دې هیواد کې ډېره مالیه جمع کېدای هم نشي.
پاکستان کې مارکیټ دومره لوی مارکیټ نه دی، دا د انډیا مارکیټ نه دی، نه د چاینا مارکیټ دی، نه دا د برټش مارکیټ دی، نه دا امریکن مارکیټ دی، نه جرمن دی، نه فرنچ مارکیټ دی. دا یو وړو کې شانتي مارکیټ دی کنزیومر، دا د مډل کلاس آبادی 2-5% دا. همیشه ٹیکسز په هغه ملکونو کې زیات راغونډيږي چې د هغه مډل کلاس کنزیومر کلاس چې دی هغه ایکسپینډډ وي. دا پاکستان کنزیومر کلاس دا 1960 میں جکل نہ دا ڈیمو نے جوڑے دل شروع شوی دی، مارکیٹ ایکسپینشن شوی دے، مارکیٹ نے جوڑے دا بلڈنگ نے جوڑے دل شروع شو، ہٹ ہٹ کور نے جوڑے دل شروع شو، او ایگریکلچر کے جکل نہ ٹیکنالوجی رالا، نو دا ہاگ نہ پس لکہ ترقی ہو شو او مڈل کلاس جوڑے دل شروع شو. نو دا 60 دا ڈیکیڈ نہ یا دہائے نہ چترا والے دا 90 او 2000 دہائے پورے چې کم ایکسپینشن شوی دی نو هغه دومره سلو دی د مډل کلاس چې نن هم د مډل کلاس کې کم از کم نیم خپل کور نشي جوړولی، نو هغه بس ټیکسونه ورکی.
د پاکستان د مالیو غونډولو ادارې اف پی آر مشر علي ارشد حکیم هیله من دی چې له نوي قانون سره به شاوخوا 3 میلیونه خلک وهڅوي چې ټیکسونه ورکړي. دی وایي د نوي قانون تر مخې به هغو کسانو ته نوټیس ورکړي چې ټیکسونه نه ورکوي. دی وایي دا نوی قانون به هغه ټول خلک وبخي چې په خوا یې مالیه نه دي ورکړي او له نوي سره به له هغوی پیسې واخلي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي دا قانون مؤثره نشي کېدای. دی د خپلې دې خبرې تشریح په دې ډول کوي.
هغه ټیکس نه دی ورکړی او ټایم کې یو اوور لانګ پیریډ نه دی ورکړی، فرض کړه هغه خپل وای چې زما چې 13-14 کالو کې زما کم ټیکس جوړې دو یا دې کال کې جوړې دو، نو هغه جوړې دو فرض کړه هغه چې 1 کروڑ جوړې دو، نو دی وی خالص 1 لاکھ روپے راکا، 1 لاکھ روپے ته والی او ویزا بس ته اوس رجسٹر شي آئندہ به ټیکس ورکې. دا کسان پاکستان کې کې دي نو دا سوال کې دي په زرګونو کې هم نه دي. دا یو زما خیال ہے کہ 200-250 کسان بھائی چاہ بتا ٹیکس ورکی دا دینا سے جوڑی گی نا، دینا 10% حکومت تا چرتا کلا لس ربا کلا شل ربا کلا دیر شل ربا روپے خورا غنڈی شی.
بل پر اوتا ڈاکٹر محمد زبیر خان دریز لری چھ دنوی قانون ہیس اڑتیا نشتا بلکہ باید پخوانی قوانین سم عملی کرل شی.
دا وقت قانون ضرورت نو چھ منگا خلق جسو ٹیکس نو ورکے منگا وہ خبر ہو چھ قوانین دمرا سخت بھی قوانین کمزوری کیا نہ دا دا صرف دے دے امپلیمنٹیشن خبر ہے اس ہم دے چکم دا یو طریقہ کار اختیار کرے دا چ دے با اگر کئی دا نصر تا ایم ایس تی بور کئی ٹیکس مخیلے نہ دے ور کرے شوے اگر دا ہے معافی ور کئی نو چا سوچو کا چے ما ہونتے یو کس چا اگر طول ما ٹیکس نہ ور کری دی اغه تا اسم انسیټیو نشته خو چې چا ټیکس نه ور کړي نو اغه له با دا ریاست ور کوي چې تاسو د ټیکس چې په خوانی ټیکس نه ور کوي.
نو چې د نوي قانون اړتیا نشته نو بیا له حکومت سره د زیاتو مالیو غونډولو لپاره بل څه
لار پاتې کیږي. ډاکټر زبیر خان وایي حکومت به پر هغو خلکو مالیه زیاتوي چې وس هم ټیکسونه ورکوي.
هغه وضع کوي چې چا غریبانو مخکې نه ټیکس ورکړی دی
اکرام ہوتی وای دا سی درې سلور اقدامات اړین دي چې په پاکستان کې د ډېر ټیکس غونډول یقیني کړی. دا وای تر ټولو مهمه خبره د اقتصاد سمول دي.
اګه چې خوري نو چرګواله مطلب اکانومي چرګا دا چې تب خپل اکانومي ټیک کې اکانومي ټیکول پر لا اینڈ آرڈر ضروری دی. دا دوه خبرې شوې دا کې بتا او تر هغري دا درې سيزونه چې دي دا ختم شي یا دومره کم شي چې خلک یې ریږي نه چې کم اسسمنٹ طریقہ دا تو ټول دنیا کے دا انکم او دا سیلز دا اسسمنٹ طریقہ دا چې هغه باندې په باقاعده په کمپیوټرایز سسٹم سره دا هغه اندازې لګولو تنظیم وشي او سلورم ټیکس مشینری جدا هغه کې داسې اصلاحاتو کې چې ټیکس مشینری
تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې د مالیو غونډولو لپاره قوانین موجود دي خو دا نه عملي کیږي او دا چې د هیواد زیاتره خلک د ډیرو لاملونو په اساس هیڅ مالیه نه ورکوي. د شنونکو په اند که حکومت قوانین عملي کړي او د ټیکس غونډولو ادارې د نن نظام په تخنیکی توګه کمپیوټري کړي نو بیا به هر کال ډیرې پیسې د مالیو لارې لاسته راوړلی شي. له همدې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسي. په مخه مخه
اقتصادی نړۍ.